السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د دلوی یا سلواغې 11 او د جنوري 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان د کمال خان بند له تخنیکي پلوه ځینو تغییراتو ته ضرورت لري او په دې برخه کې طالبانو له ده سره ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هواروي. ایرانی رسنیو پرون خبر ورکړ چې سید عباس عراقچی ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو، کډوالو او د سرحد امنیت په څیر د شته موضوعاتو د حل لپاره رغنده تعامل ته اړتیا شته. ښاغلی عراقچی افغانستان د ایران یو له مهمو ګاونډیانو وباله او زیاتې کړه چې د اوبو په برخه کې کابل ته د ده د سفر پر مهال طالبانو ژمنې ورسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اونۍ په پیل کې کابل ته ولاړ او د طالبانو له چارواکو سره یې خبرې وکړې. د طالبانو او د ایرانی چارواکو ترمنځ د تعامل خبر داسې مهال خپرېږي چې څو ورځې وړاندې په ایران کې پر افغان کډوالو د کړۍ د تنګېدو بېلابېل راپورونه خپاره شول. طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پرس آژانس ته پرون وویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلی حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنګټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي په افغانستان کې د 13 هغو موسسو کارونه ځنډیدلي دي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID لخوا یې ملاتړ کېده. وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6 د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، د 3 میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې نه دي شاملې. طالبانو له فرانسې غوښتي چې د کابل د هوایي ډګر د رادار سیستم په رغولو او جوړولو کې مرسته وکړي. په قطر کې د طالبانو سفارت خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د دوی سفیر سهیل شاهین پرون په پلازمینه دوها کې د افغانستان لپاره د فرانسې له سفیر جین میرین سره د لیدو پر مهال همدا غوښتنه وکړه. سهیل شاهین تیره میاشت په قطر کې د طالبانو د سفیر په توګه وټاکل شو. دای په ملګرو ملتونو کې د طالبانو منتخب استازی هم دی، خو تر اوسه امنیت شورا دا څوکۍ طالبانو ته نه ده سپارلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې UNHCR له تاجکستانه غوښتي دي چې سمدستي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د UNHCR د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه 80 افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد درلود له خپلې خاورې ایستلي. UNHCR پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال میشت دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې بعد کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ وویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 10,000 کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو دا باور نه کوي چې دا خلک به ساتي او دای نه غواړي چې دا کسان بیرته امریکا ته ورشي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش د واکمنۍ پر مهال د هغو مشکوکو ترهګرو لپاره جوړ شوی و چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 د امریکا په متحده ایالاتونو کې بریدونه کړي وو. او ټاکل شوی ده چې په استرالیا کې د افغانستان کې د خزینه کرکټ جلاوطن لوبډله نن د استرالیا د میلبورن په جنکشن اول لوبغالي کې له بې پولې کرکټ لوبډله سره مسابقه وکړي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله له 3 کلنې جلاوطنۍ وروسته د دیش لوریزي لوبې لپاره سره راټولېږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې د دوی په وړاندې مستقیم ګواښ دی. دا هغه وسلې دي چې ټرمپ یې له طالبانو غوښتنه کړې. آیا طالبان به دا وسلې ورکړي؟
طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران. یو بل جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
په ننګرهار کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به ډاکټران له ښوونکو او متقاعدانو نه فیس نه اخلي.
امارا دراتنګ سره زمونږ حق او کوچ حال تر اوسه نه دی راکړي. چې مې دا کنه ډیر بدبختي باندې تیریږي، ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته.
دا د یو متقاعد شکایت و چې ویل یې له تیرو دریو کلونو راهیسې ورته حق نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د متقاعدینو ملي ورځ وه. په ننګرهار کې راځو دې ته چې ښوونکي او متقاعدین د ډاکټر له فیس نه معاف شوي.
یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره، او بل به یو اعزاز په شکل باندې، د یو عزت په شکل باندې، چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي.
او احمد الشرع د سوریې د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبري مجلې د سر راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نویو پرمختللو وسلو موجودیت د خپل هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ بللی دی. اسلام آباد د امریکا د متحده ایالاتونو دا چاره وغندله چې د 2020 کال د اګست په وروستیو کې چې کله له کابله خپل سرتیري ویستل، په افغانستان کې یې پرمختللي وسلې او وسایط طالبانو ته پرېښودل. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبې پروسو ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعور اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سینن تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی و چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوي و پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جنوري په 19 وویل چې طالبان دي په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته ور وسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ور نه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په اند دا یوه ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره یې اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماتیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروري دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2024 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,258 بریدونو ادا کړی ده. د پاکستان پوځ بیا د 2024 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوند یې اخیستی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین نور اړ نه وي چې ډاکټرانو ته د ماینې فیس ورکړي. دا چې دا پریکړه څنګه او څه ډول شوې تفصیل له سنا کاکړه ورو.
د ښوونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یوه بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په امیر روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم دی خاطر نیول سوې ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش ته انسوې ده دا نسبتا کم ده او بل به اعزاز په شکل باندې دی عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي.
ټینګار شوی چې ښوونکي او متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځانه سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ ښوونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډیر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د ښوونکو باره کې ځکه د ښوونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګوزاره سخته ده. والله دې کې چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس او همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو چې له مخې به د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي. دا یو ښه اقدام دی، ښه پریکړه ده، ځکه چې یو خوا خو د ښوونکو دغه معاش چې ډېر کم دی دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې دریو نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، په کار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
ومو ریدل چې له خوست وروسته په ننګرهار کې پریکړه شوې چې ډاکټران به له ښوونکو او متقاعدینو څخه فیس نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ښوونکو ملي د متقاعدینو ملي ورځ او په همدې ورځ متقاعدانو وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې ورته د طالبانو حکومت خپل د تقاعد حقوق نه دی ورکړي. زموږ همکار اکرام الله اکرام له دغو متقاعدینو سره خبرې کړي او دا راپور یې راستولی دی.
امیر محمد وایي شاوخوا 1.5 کال وړاندې تقاعد شوی خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاعد په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړي او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لانه لري.
حقوق تقریبا حساب را روان ده. مخکې اکل نه اکل موږ ته څه چې نه و زمونږ برخه یې راکولې. فرض ده که امارا د راتګ سره زمونږ حقوق چل تر اوسه نه دي راکړي. ژمه یاده کنه ډېره بدبختي باندې تېرېږي. په یو خوانه ماشومان وایي چې ډوډۍ نشته، بل خوانه سره ده، بل خوانه چې وایي ګورې دوا نشته. اوس هم زه مریض یم. خو دغه مشکلاتونه دي نو دا زمونږ حق ده چې باید راکړي.
نور زیاچی په کابل او پروان کې د امیریت مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي اوس تقاعد شوي. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته خو دا 3 کاله کېږي چې موږ ته نه دي راکول سوي.
دا په داسې حال کې ده چې دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2014 کال د جنورۍ په 9 د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو 80 مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دې فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو اورېدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پرېکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دې فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمېدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر عتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت له لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي او د دې هڅو په لړ کې یو 8 نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټول موضوع په مالیه وزارت پورې اړه لري. موږ د مالیه وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومله دې وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنه یې کړې چې تقاوت د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونو کومه پایله نه ده ورکړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د پخوانی وسلوال ډلې حیات تحریر الشام مشر چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ، د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
احمد اشار چې پخوا د ابو محمد الجولانی په نوم پیژندل کېده او بیا وخت له القاعده ډلې سره و، د سوریې د موقت ولسمشر په توګه غوره شو. د سوریې سانا خبری آژانس د راپور له مخې د انتقالي مرحلې د مشر په توګه د اشاره د ټاکلو اعلان د چهارشنبې په ورځ د سوریې د پوځي عملیاتو د برخي ویاند ډګروال حسن عبدالغنی وکړ. عبدالغنی د سوریې د اساسي قانون د لغوه کولو اعلان هم وکړ. دا قانون په 2012 کال کې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال تصویب شوی و. ډګروال عبدالغنی وویل چې اشاره به د نوي اساسي قانون تر تصویبېدو د لنډمهاله مقننه شورا د جوړولو واک لري. د سوریې د پوځ ویان په خپل هیواد کې د وسلوالو ډلو د منحل کېدو اعلان هم وکړ او وی ویل چې دا کسان به په دولتي ادارو کې جذب شي. حیات تحریر شام یو پخوانی یاغي ډله ده چې تیره میاشتې د بشار الاسد رژیم نسکوره کړ او یو لنډمهاله حکومت یې جوړ کړ. د دې حکومت مشان هغه پخوانی یاغیان دي چې د بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د سوریې د ادلب ولایت چارې مخته بیولې. متحده ایالاتو مخکې د اشاره پر سر $10 میلیون انعام ټاکلی و، خو تیره میاشتې وروسته له هغه دا انعام لغوه کړ چې د امریکا یوه پلاوی دمشق ته سفر وکړ او له اشاره سره یې ولیدل. اشاره د نوي متحده ملي اردو او امنیتي ځواکونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې داسې پوښتنې پیدا شوې دي چې څرنګه ممکنه ده چې پخوانۍ یاغي ډلې په موقته اداره کې سره یو ځای کار وکړي، ځکه چې د دې ډلو بیل بیل مشران دي او بیلې بیلې ایډیالوژۍ لري. د همدې اژانس د راپور له مخې یوه پیچلې پوښتنه دا ده چې له کردانو سره به نوې اداره څرنګه چلند کوي. واشنگتن د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې د کردانو ملاتړ کاوه. دا ډله چې یوه سیمه یې تر بشپړ واک لاندې ده له نورو یاغي ډلو سره نږدې نه ده پاتې شوې. د کردانو مشان په پرونۍ غونډه کې حاضر نه وو او تر اوسه د دې ډلې لخوا د نوي انتقالي مرحلې لپاره د اشاره د ولسمشۍ په اړه تبصره نه ده شوې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به ووري چې په خوست کې شاوخوا لاس کاریزونه رغول شوی. خو اوس راځو دې ته چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د موسیقي څانګه غیر فعاله شوې ده. د دې څانګې یو ښوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال دغه څانګه محصلین نه لري. یو شمېر فرهنګیان بیا دې چارې ته اندېښمن دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نام دیپارتمنت
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دیپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم. بخاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه وه. د دې علاقې له مخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې، ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا دپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دپارټمنټ په هنځه هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
در دیخ کاروندوی کوي چې افغانستان دی تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو هنر کلتور او منطق څخه تل لري وي. څو دوی یعنی طالبان وشي کولای له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم او دانش او همه چی را اینا میخوان که نقد جود نداشته باشه.
د یادونه ده چې د ښکلو هنرونو په انځای په 1400 زیږدیز کال کې د کابل پوهنتون په چوکاټ کې د بیلابیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان کې د هنري استعدادونو د ودې په موخه جوړ شو. د یو شمیر موسیقي پوهانو په وینا د ښکلو هنرونو پوهنځی له کلونو راهیسې توانېدلی چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقي پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقي یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوشنبې په ورځ د سلواغې په 8 نیټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو مخکې لیدې چې ستاسو پیغامونه ته راشو، ورزو دې ته چې په خوست کې لاس کاریزونه بیرته رغول شوې دي. دغه کاریزونه داسې مهال رغول کیږي چې په خوا تر دې داسې شکایتونه و چې د وروستیو سیلاونو او وچکالیو له کبله د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کاریزونه وچ شوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه اورو.
د پکتیا ولایت په زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې چې د لسو کاریزونو د پاکارۍ او اساسي رغونې کارونه دوه میاشتې وړاندې پیل شوي ول، ودانیز کارونه یې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په مالي مرسته بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د یادو پروژو د پرانیستو په ځای کې د یونسکو ځایي استازي فرهادالله هدایت په خپلو خبرو کې ویل چې د دې پروژو موخه ځایي خلکو ته لنډمهاله کارموندنه، د کاریزونو پاکاري او رغونه، همدارنګه د کاریزونو د تاریخي او کلتوري ارزښت ساتنه وه.
نو په مجموع کې مونږ لس کاریزونه لرودل چې په زرمت ولسوالۍ کې د گردن کاریزو، د شولګډ د منځ کلي کاریزو، د مرغی کلا کاریزو او د څری د بخشال کاریزو، په روحاني بابا ولسوالۍ کې د جاني خیلو کاریزو، د کویګر کاریزو، د رحمان خیل بادو زیارت، لک دیوال او بر ډیری کاریزونه شامل وو.
د مسؤلینو په وینا په رغول شویو کاریزونو چې سل زره ډالر لګښت شوی، له اوبو څخه 5290 کورنۍ د څښاک لپاره ګټه اخلي او 2130 جریبه کرنیز ځمکه هم ورڅخه خړوبیږي. د روحاني بابا ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه مشال راډیو ته وویل د یادو کاریزونو رغولو ته د دوی مهمه اړتیا وه.
دو بوش خموگا دی فصل دی فارا هم دانسی دی چکاکو برخه که پو نور دی جون تا ضرورتون که تری گرت اخلو کلشی دا کاریز ورغا ولس نو واکین چی و بیو مصر اضافه شویسی دی کارکیل دی فارا زمکر دی دینا لان دی و بل کم پروژه سی دا پو مخ دول که دا و دیکی دی کلی خلگو آقا ورزانه مزدوری سی دی پو که کولا بلی ارتیابی پو بندی پورا کری.
د زرمه د شلګر دوسیدون کې محمد دبی بیا وایي لا هم په دې ځای کې ډېرې چینې او ویالې شته چې له اوبو یې ګټه نه اخیستل کېږي.
موږ دلته نور هم دغسې کاریزونه لرو، هغه دغسې پاتې دي، هغه تر اوسه پورې اوبه راځي، داسې په شاړه کې دي، هغه جای ته نه رسېږي. او بیالیم دي، بیالیم پورته خرابې دي، موږ چینې لرو، د کولاب لرو، پوهې د کولاب چینو ته موږ ډېر ضرورت لري، موږ لښتی او پختکاري اوسي.
بل لوري ته د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمې ته په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یاد سیمې اوسیدونکي فضل حق غوښتنه کوي چې د دوی خلکو ته د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې هم پروژې پلي شي.
نو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې دا ډول نورې موسسې هم د همدغې منطقې د خلکو لپاره منظوري کړي، تر څو ځوانان دلته په کار بوخت شي او نورو وطنونو ته له تګ څخه، له کچاکي تګ څخه راوګرځول شي. زرمت ولسوالۍ له هغې ولسوالۍ څخه ده چې په هره برخه کې همکاري ته اړتیا لري، لکه ښوونځي، سړکونه او همدارنګه کلینیکونه.
د پکتیا په مرکز ګردیز او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته، خلک یې د څښاک او د کرنیزو ځمکو د اوبولو لپاره له کاریزونو ګټه اخلي. په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو، کاریزونو او ویالو ته هم زیانونه اوښتي دي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د یو ښوونکي په حیث دا پیغام درته پرېږدم. سی په 1400 کې سی کله جمهوریت له بینه ولاړ دی، موږ د څلورو میاشتو مشات پاتې سو، امل ثور جوزا سرطان. نو بیا سخ کالم لږ دا ایله ورته پیدا سو، ویل سوي وو چې مقصد موږ دا ماشونه درکوو، تاسې استقاکونه راوړئ. بیا سم کله استقاکونه ورړو، یاره یقین وه که څلور پنځه وارې وزارت مالیه یا وزارت معارف ته به تللي یې، بېرته رالو. بیا یې ویل طرزالعمل بدل سوی ده، بېرته یې سم را جوړ کړي، د حاضري ضوابط هم بېرته سم ورته جوړ کړو. نو اوس هم بیا ور وړي دي، اتې په تمه باندې ورته ناست یو، خو مګر تر اوسه راکړ سوي نه دي. مجبوریت هم ډېر ورته لرو، لږ نه ډېر. نو دا پیغام یې درته پرېښوول، چېرته دا تر لوړپړ یو چارواکو ورساوو، ډېره لو همکاري به مې مننه.
السلام علیکم. موږ د دغه شبکو په باره کې زموږ پیغام باید ورسوي. هم یې وړاندیزونه ګران دي، هم یې انټرنیټي خدمات ګران دي، هم کار نه کوي. داسې ورځې دي چې دلته یوه دوشنبه او پنجشنبه دلته په یو ګنج میلې جوړېږي، په دې کې خو بیخي دوه جنګله په ورځ کې سړی نسي والی. نو ډېرې کمزوري دي. په دغه باره کې زموږ اواز تر یو چا پورې باید ورسوي. په مخه مو ښه ورځ ولرئ.
السلام علیکم. ما دا یو پوښتنه کوله چې مثلا یو څو ورځې مخکې طالبانو 50 میلیونه ډالر لیلام کړله، افغانۍ بېرته سمه شوله. نو دا خو یو هفته بعد مثلا بیا افغانۍ خرابېږي، بیا دې ډالر لیلاموي؟ نو دا دې به تر څو پورې دا ډالر لیلاموي؟ ډالر چې خلاص بیا نه څه چم کوي؟ دا افغانی خراب سوی ټول افغانانو طبیعت وسره خراب سوی دا بسنګ سی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
پنځینې می بجې شوې. فرشتہ نگاه د دری خبری مجلې لپاره سټوډیو ته راغلی ده.
تشکر.